کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې موز فرید سیال قربنیم. د افغانستان او نړۍ روسي حالاتونه خبرونه راپورونه درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روسیو عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ویانت علی نظری د فرانس پریس خبری اژانس ته د دې جبهې غړو ته دا وختو دومره زیانونه په اړه د طالبانو ادعاوی رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظری په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې یو څو محدود غړي وژل شوي دي او یو کم شمېر نوري نیول شوي دي. دا طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 2015 نور ژوبل شوي دي. سږکال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې طبي پیښو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې ده او د غرازی ګڼه کورونه وران کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې د پیښو له زیانمن شو سره مرستې کړي، خو زیانمن شوي وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم دي ډېرې کمې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 940 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له کلونو راهیسې د لانجمن ناګورنو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې پر دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. په عین حال کې روسیې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اوربند رامنځته کړی دی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمني ټبر ځواکونه له دغه اوربند څخه سرغړونه کوي او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونه ښارونه او ښارګوټي روسي ځواکونو د کنټرول ایستلي او د آزادو شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي. زلنسکي تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوو پر څه باندې 40,000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او په کې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي. اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له شپږمې راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ میشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده. او د بهرني اسعارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا ولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په 202 روپۍ خو په آزادو بازارونو کې په 240 روپۍ تبادله شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. تکل شوی دا سبا پنج شنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځې سرمشریزه پیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنېدو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع جزئیات درته په راپور او مرکه کې لرو. پکتیکا کې مېشت وزیرستاني تور پورې کوي چې په پوله ساتونکي پاکستان ته د وختو مخه نیسي.
دلته مې نن بانګیرډ په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دي، نه مې په ګولم خون ګډمند پرش دي.
اورزګان کې مرګونی ناروغۍ په زرګونه چرګان مړه کړې دي.
نو یو دم مرزي او تراله ور پلا لږ مرزي و چې هغه بیا موږ دوا ور تراله د سکخخې کوي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. ټاکل شوې سبا پنځشنبه اوس پاکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشري زپیل شي. په دې نسه کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به یې هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا په هم آنلاین توګه ګډون کاوه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دای یو اخلاقي مکلفیت بلل دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ټاکل سوې سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو سږ کال پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند ضیا احمد ټاکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیر لستلب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیر لستنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو دراوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدینوم لاړ معاف شوی و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یاد ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندي رسنۍ خبره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو نو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوې سولایز ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وروسته له هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. موناپول د خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو د سره غړونی د مخالفانو او منتقدانو زپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړی ده. اسمت سروان په دې موضوع د خزو د حقونو لیوی فعال شایسته صفای سره مرکه کړي او نمرې ورته ویل دي چې طالبان وایي خزو ته امنیت راوسدي. ستاسو دغه نظر په دې اړه باندې څه ده؟
دا استازي مونږ چې کوم خبره کړی ده، دا خو یو اخکاره خبره ده. د افغانان خزو وضعیت ډیر خراب ده او رس په ورځ بد پتر کیږي. اوس چې موږ ګورو وضعیت ډیر خراب شوی ده او تاسو په سوشل میډیا او نو نړیوال ټول ګوري چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه پاته ده او دوی کول نسی حتی سمه د راحت سا وباسي په خپل کور کې باندې. د دې خاطر چې ښځه وخته وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل، اوس ټول په کور کې قرار نه ده، هیڅ شی کار کولی نسی، ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده تولر سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظر دا خو یو ښکار خبره ده ټول نړیوال ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل، په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له شکېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
ز لري شل فساد ما په نظر شاید به سلوي فساد مګر دونه ډیر اغیز نه ده کډ دونه ډیر اغیز درلوده نو پس موږ اوس یو نتیجه درلوده یا انجونو خوانځي ته تلل او یا خزو خپل لاندته ته مګر هیڅ یو واغی نسته یوازې امنیت موږ چې وګورو ورسغه کالی واخلو چې کوم یې سره یوازې امنیت باندې او داسونه قیمتي سوی ده هیڅوک خپل د خوراکه شان اخستل نسی دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي ښځو په صحنه کې واوسي اکه لږ موږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو د هغه څونه بندیز دوی باندې ده ماکس بندوي او وایي حجاب وکړي دا او تاسو نور خبرې موږ په یو امنیت باندې چې کولی نسو که د ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي او دا نه هماغه وخت چې په ناروی کې غونډه نیول سوی وو دوی ویلي وو چې موږ مکتب ښوونځي خلاصو تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده ټول نجونو بیچاره په ډېر بده وضعیت کې دوی ژوند کوي دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي دوی ادریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د وروستیو اندېښنو په اړه یې زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کړې وې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
وز با پکتیکا تا ورشو په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکي ځواکونه یې پاکستان ته د اوختو مخنیوي کوي دوی ازادي رادیو ته ویل د پولي هغه غاړي ته نیمای کورنۍ په وزیرستان او نور سیمو کې اوسېږي خو پر پاک افغان پولو غلام خان لري او انګور اډي ورڅخه د تیرودو اجازه نه ورکول کیږي په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي دوی د پاکستانیانو اړوند چارواکو سره په بیا بیا په دې لړ کې تماس نیولی دی جزئیات په دې راپور کې واره
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پولیساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګورډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي دوی وایي په ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پریښودل کیږي وزیرستاني کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوختو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی خدای مشال راډیو ته وایي د اوختو هیڅ چاره نشته
دلته مې نن بانګر اډ په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري واړي کې وړګر سره دي زنانر سره دي نمو کیس پرش دی نمو پا گولم خون گڑ بنده پرش دی چه ده خدای ده پرم مشتا دست تاریکا جوڑا کو ده لیرده تا جوڑا کو نن ملا سم آشپا ده واری که اوڑ کر سرا دی زنانر سرا دی هست سرا طرف ده مشتا ریکا نشتا
پا برمل که او بل مشت وزیرستانه کدوال زروات خان وی ده دوی نیمه کورانه پا وزیرستان او نیمه کورانه پا برمل که اوسیگی خونه دوی ورت للیشی او نه هاگوی تا ده ورتاک اجازه ورکوی
نیمه کارده مورا کزا پا شمالی وزیرستان که وی سورا دو نیم دلتا وی سوری نه آر پرش دی نه مور پرش دی خاص کرده پک دیکا والی نمی ده ییلا دو چه ده خدای ده پرادالیار ده مش دخلوسا کو ده انگیره ده گرده یر دخلوس کو او یاد د ګولم خون ګډر ته خلوص کو ډیر تکلیف دار ته مشتا نیت شي دای کانه جوړی شي آسمانی نر ته بند کړی دی ډیر مشکله د مشتا
د سیف الله قوم د کابل خیر اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په غلوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غوړي چې قبایل ته د انګور اړې یا غلام خان لار خلاص کی
مرد افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا د دغه کسونی دغه میر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د انګیرا ډې یا د ګولمخوم کیم ایوال یاري میر سره د خلوصا کوچ د خلک د مشکلات نه باشي میر په د خاتول یار سي او ډېر خلک په دال یار کې مړه هه شو
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګ اورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي
نو مګول امیر خان دای کوم سایپالای کو بل خلیا
چې کیمه دو دنده طریقه کا وشو چې د اپریشن شری شه د شمالي وزیرستان ولا دا وته کوله چې می جی بند کړی ون مړ ګور شي په خاطوبه تل یاره کې مړ کړی ایس طریقه نشته به مورون رشه دې ډر سره به ذات اس پیډر سره بل یاره شي
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولې او حڅه ادا چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تاګ را تخ کې اسانتیای برابر شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای
د پکتیکا ولایت انګور دی د ګیټ پر ته دغه د خلکو کنيستون زده او دغه د سرحدونو خلک ته د الته دوشتي ویل لري د لیلري مکه د ګیټ مسلمان د ګیټ مسلمان وروړه شریک کړي ده د عبارت شهر مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړي ده چې د خلکو ته زمينه برابر او واسانتیا جوړ شي
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور دی پشان د خوست په غلام خان او د پکتیا د پټان ولسوالۍ پر لار هم وزیرستاني کډوال او نور مسافر لوار تاسو سره مخامخ دي او تل رسنوی سره په خبرو کې په تاګه ولاته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي
اوس به د پکتیکیا نه د هیواد ختیځ نورستان ته لاړ شو په نورستان کې په څه باندې 4000 بې ځایه شوو او بې وسه کورنیو باندې د نقدي مرستو لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکول کیږي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR لخوا د مرستو د ویش د پیل په مراسمو کې وویل د ولایت او مرکزی حکومت مسولین هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو مرستې جلب او د نورستان په څیر لری پرتو او محروم خلکو ته ورسوي
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایط او سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بیوزلو خلکو سره کومکونه کوي د ولس په نمایندګی باندې هم امارت نه هم د مؤسساتو نه مننه
مرسته خستونکې به کوم مرسته چې ورسره وشوه پرې خوختي خو سیلابونو او بارانونو ورته ډیر زیات زیانونه رسولي چې راتلونکي ژمې به ډیر سخت وي نو مرستندوی ادارو ته په کار دي چې له ژمې وړاندې د بې وسو او ځپل شوو کورنیو لاسنیوی وکړي محمد افضل او عبدالمتین
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایط او سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بیوزلو خلکو سره کومکونه کوي هم امارت نه هم د مؤسساتو نه مننه
انیشیار او د ولایت رهبرۍ نه مونږ ډېر منوځین کې چې دلته موسسې جذبوي او مونږ سره کومکونه کوي د سختو حالاتو کې 215 ډالر یې مونږ سره کومک وکړو
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا په داسې حال کې له 4000 زیاتو کورنۍ سره د نغدو مرستو لړۍ پیل کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون زلزلو بې وخت واورو او سیلابونو پر زرګونو کورنۍ ځپلي او د ژمي له را رسېدو وړاندې عاجلو مرستو ته اړتیا لري
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس به هم یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو د نړۍ مشرانو د ارمنستان او ازربایجان د شخړې د بیړنۍ پای ته رسونې غوښتنه کړې ده د غوښتنه داسې مهال کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ د 2000 کال د اوربند له تړون وروسته جګړې کې سل سرتیري وژل شوي وو دا اوسلوالې شخړې د لنجمنې سیمې نګورونو قرباخ پر سر شوې دي په استډیو کې را سره اسدالله لودین دی د دې موضوع تفصیل به وړاندې کړي
مننه فرید جانی د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ورسته یو شخړو کې 50 سرتیری وژل شوی بلورته ارمنستان هم لخپل اړخه د لکتر لګه نه تل وختو سرتیرو د لاس ور کول خبره کړې ده د خبرونو متحده ایالاتونه روسیا او ملګری ملتونه د ته اړ کړل چې ل دوالو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدل غوښتنه وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ل دوالو لوریو غوښتي چې ل بشپړ ازغام کار واخلي او هر نه هله موضوع د خبرو لاره هوار کړي د ګوتریش په حواله د خبره د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون د سپتمبر په 14 وکړه د نړیوالو لدې ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړ چې بیا یې دازې پیل کړي خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره ټلیفوني خبري کړي دي. د بلینکن ویان نت پرایس ویلي واشنگتن به دواړه لوري سملاسي اوربند او د سولې هوکړې ته وهڅوي. بل لورته د امریکا یو سابقه دار ډیپلومات فلیپ ریکر چې په روسیو کې د قفقاز د خبرو د بیړني پایل مسولیت ورسپارل شوی لمخ کې نه د پلان شوی سفر پر اساس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري کړې دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر هم ویلي چې هیواد به د آذربایجان او ارمنستان د شخړې موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته کړي. کرملین هم ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي د دغو دو ګاونډیو د ستونزو د حل په برخه کې د روسیې پر دریځ تل اندېښنې موجود دي. خو ده ویلي چې روسیا د اور مړ کولو لپاره خپل رول ولوبوي مثبت ګام به وبلل شي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بریتانوی ګارډین ورسپانه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپو په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړی دی. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلان کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکې چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کوي په وروستیو کې طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه را څرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه دا ډول کړنو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي. خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکوونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي دا پېښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دی او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنې سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستان په سپکاوي د امریکا د پوځي او ملکی پرسونل وتلو د شاوخوا سل زره افغانانو استلا هم د واشنگتن او متحدینو لپاره یو دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي خو د ښځو حقونه د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 15مې غونډې ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقونو له یو جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حال کې پاتې راغلی ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی یو نوې نړیوال غواخ د راتو کې دوه په حال کې دی؟ دا هغه پښتني دي چې پر افغانستان د تیر کال په اگست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده.
اوس په اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې وی مرګونی ناروغي په زرګونه کورنی چرګان مړه کړي دي. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغه ناروغي لامل چې په دې رستیو کې په کورنیو چرګانو خبره شوې ده د دوی ډیر چرګان مړه کړي او ورته زیان اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سهار وو بجیجیش پوجشت کلن نوراغه په خپل کور کې د کورنی چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند سرمرغاب سیمه اوسیدونکې دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړی. خواړه دي چې په هر سات کې سرنه وکړي، ځکه یو وایروسي ناروغي ورته راغلی. نوراغه چې غشتل د بیکاری څخه ځان وژغوري خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدی، نو یو دم مرضی ورته راغله، ول پلا لږ مرضی و چې هغه بیا موږ دوا ورته راغله د سکخغې کوي واکسین ورته راغله د واکسین سره جوړ نسوله، نو هغه چې څلور ساعته کې آر یو بس وژي بیا سابلنډ لنډه کېده لکه داسې ټوخي کوي لکه انسانان چې ټوخي داسې ټوخي کوي.
دایواز نوراغانه دی چې ویروسی ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ شار اړوند د خیرو کاری سیمې اوسیدونکي منصور احمد بیوای چې په کور کې شاوخوا 200 کورنی چرګان درلود چې د همدې ناروغي لامل یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تېرې څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، دا یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنی هغه ټوخی به کې دی، خرارې به کوي، دغه چمبې درلودې، نو ډېر دوام یې نه کولی، بس بیا یعنی هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتې دی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي په لور او پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکو هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار د هر کال 2 ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکتریایي ناروغي دي، باید هغه لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا دغه مطابق درمل ورته واخلي ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسول قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
روزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډیره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد یې هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونو
بل سلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت ته خبرې کوم. روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي، بل سړی زموږ غور نه اوري. روره ورستر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي، دغه حکومت خالي دوی پر چا کوي؟ دا څه قیامتونه دي وروره، څه د ګرانۍ د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي، خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي. وروره خو کار ورته پیدا کوي، پروژې ورته فعاله کوي، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ، دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرده ځوانانو مخلوق ګرده په کار اخته، څه شي بېکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي، نو دا خلک اخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ورسره اخیستې؟ د خدای روی دیام اسلام والسلام احترام.
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خراب دي زموږ سړکونه نه لیدلي دي اوبه وی دي موږ د تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دي جوړې کړي السلام علیکم ورحمت الله
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف صدا د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړی وه سفتی نام هم کړی و چې تاسې رجسټر کوو رجسټر یې کړو تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه هسې هوایي خبرې که واکم دوی استادانو سره مرسته کوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویم نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستۍ عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډېر وسلوال وژلي او تر سلو ډېر نورې ژوندي نیولې دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقامات په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقامات جبهې په یو ویاند علي نظر د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادعاوې رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمیر نورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 شپېته نور ژوبل شوي دي. سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو سیلابونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبله تر څنګ خلکو سخت مالی توانونه هم وخت دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د روسي نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شو دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان لوري په حمله کې د دغه هیواد د لک تر لګه نه څلوېخ سرتورو د وژل کېدو خبره کړې و. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د اوکرين پوز د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونو خارونو او خارګوټو روسي پوزیان استلی او د آزاد شوو سیمو د صوبات چاري روان دي. زيلنسکي تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکرين له روسي ځواکونو څخه د بیرتنی ول شو پرڅ باندې 40 کیلومتر مربع سیمه کنټرول ټینګ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښدلو اعراض مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکاناتو د نشټوالي له امله احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات شو
پلار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې.
مخدره مواد زمون په فزیکی جسم باندې، زمون په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي.
د محمد ناصر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله می څوک په مجلس کې نه پریږدي.
تر ټولو بده خاطره دا غلا چې خپل اولاد شین زوی دي چانه یی نو کله چې ته په نشه باندې وختان شیطان را شین زوی وي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
زړه ډوړه را کوشي
کمانډان صاحب مونږ پریک دا تماشو ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته بیایو.
درخته شه ډیره خبرې مکوه.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو طبي ډاکټران په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د متادینو درملنه خطرناک کار بولی. د متادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط زمینی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه درملنه او څارنه ونه شي کېدای شي چې متاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل متادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپل خوښه حاضر شوي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې درملنه وسی، خو په ورته وخت کې د دې روغتیايي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشې پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او وایي که د چا د کورنۍ غړي د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نه بستر کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورسي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر حکمت الله صالحي وایي د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیايي مرکزونو په مرسته هم کېدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي ترڅو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي، طبي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوب وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تشپېتو لوژ معتادینو ته روغتیايي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې، او اوس چې طالبان بیا وخت رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د معتادینو د درملنې ډېری مرکزونه معتادین نه بستر کوي. له همدې عمله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د معتاد اعراض د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل سي او څارنه یې ونه سي، کېدای سي چې معتاد مړ سي.
نشه یي توکو د پریښودلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دل بجی ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او نه مراقبت یې صحیح کیږي، مجبور کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې مرکزونو امکانات داسې مهال کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران افغانستان څخه وتلي، او د معتادینو د درملنې مرکزونه د مسلکي کدرونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو نشټوالی د دې لامل شوی چې معتادین د پخوا په شان د نشې په لومه کې بند پاتې شي، او په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د دې قربانیو له جملې څخه یو هم د سلیمان کورنۍ ده چې اوه غړي لري. د دې کورنۍ غړي یو په بل پسې معتاد شوي، او اوس د درملنې د نشټوالي له امله د احتیاط د بربادۍ په کنده کې بند پاتې دي. زموږ همکار د دې کورنۍ غمجن ژوند ته کتنه کړې چې د کورنۍ د وغړي په خبرو پیل کیږي.
چنزل قبل پادرم بیرون رفت بود، بیرون متاشد وختي
کې 2 کلنه آسیا د هغه کورنۍ غړي ده چې ټول وواړه غړي معتادان دي. دا د غور ولایت په مرکز فیروسکو کې د یو خټین کور په یو کونج کې ناشته ده، او د کورنۍ له نورو غړو سره د خېخې نشه کوي.
وضعیت ما خیلی خراب
است. موږ وضعیت ډیر خراب دی. د نشې مواد ول استعمال څخه ډیر تنگ شویو. ما پریکړه وکړه که خدای کول دا لنتی نشه پریکدم چې زما ژوند دې تباه کړی دی. نور دې تیار ژوند زغم نه لرم. له اسلامي امارات څخه زما هیله دا ده چې په غور ولایت کې د متدینو د درملنې کلینیکونه فعال کړي او زموږ لپاره یو داسې چاره وکړي چې موږ د نشې مواد له شره وژغورل شو.
ما شری مواد رایي پیدا کړی.
شپږ څلوېښت کلن سلیمان د څلورو لونو او یوه زوی پلار دی. د شپږ کاله مخکې په ایران کې په خیخه معتاد شو. کله چې سلیمان له ایران څخه غور ته راستون شو نو دلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل. له همدې عملی د نشه یي موادو اندازه تر پخوا ډیره کړه او ټول ورځ به یې په کور کې د اولادونو په مخ کې د خیخې نشه کوله. د اولادونو په مخ کې د سلیمان نشه کول د دې سبب شو چې میرمن څلور لونی او یو زوی هم په خیخه معتاد شي. اوس څلور کاله کېږي چې اولادونه هم په خیخه معتاد شوي او له پلار سره په ګډه له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
کورنۍ مې اووه غړي لري. موږ د نشې موادو معتادین یو. له دولت څخه هیله لرو چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري. زما راتلونکی خو هیڅ دی. خو زموږ اولادونه باید له دې ستونزې څخه وژغورل سي چې راتلونکی یې سم سي. اوس خو په داسې حالت کې دي چې خپل ژوند نه پیژني. شپه او ورځ د نشې موادو په اړه فکر کوي چې له کومه ځایه پیدا کړي او نشه وکړي.
نسیمه د دې کورنۍ په غړو کې تر ټولو کشره ده چې له دریو کالو راهیسې په غیر شعوري ډول د نیشو په لومه کې نښتې ده. دا هم درملنې ته په تمه ده. دا زیاتوي نشه یي موادو یې روغتیا ته زیان رسولی او له زده کړو څخه یې هم بې برخې کړې ده.
پلار او مور مې معتاد شول. زه هم په دې عمل ککړه شوی یم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس ووایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا کورنۍ په داسې حال کې له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې هیڅ مرکز نشته. درې میاشتې مخکې د معتادینو د درملنې یوازینی مرکز هم خپل بستري خدمات بند کړل. د غور د نارینه معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر محمد عمر لالزاده وایي دوی د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي خو د درملنې دا میتود دومره مؤثر نه دی.
ما د سات ولایت غور یک شفاخانه بسپستری مرد
موږ د غور ولایت په کچه د نارینه لپاره شل بستریز روغتون لرو. موږ د ښځو لپاره اصلا بستر نه لرو خو د ښځو او ماشومانو لپاره په کور کې د درملنې پروګرام لرو. که څه هم اوس د بودجې د نشټوالي له امله موږ بستري خدمات ځنډیدلي خو زموږ صحافي فعالیتونه دوام لري. موږ له روغتون څخه د باندې د خلکو درملنه کوو خو له بده مرغه چې په کور کې درملنه ډیره مؤثره نه ده ځکه چې معتاد ته نشه یي مواد په لاس ورځي او پر معتاد بندیز هم نشته. خو کله چې پر کوم معتاد شک کیږي هغه له درملنې څخه وځي
از تدوی خارج میشه.
په کورنیو کې د احتیاط ډیروالی په تیره بیا په غربي ولایتونو کې د خیخې په ګډون د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال داسې مهال ډیریږي چې په وروستیو دوو کالو کې په دې ولایتونو کې د خیخې جوړول ډیر شوي دي. روغتیایي مرکزونو ته د معتادینو ورتګ ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشه یي بوټو نیشه کوله اوس یې ډیری معتادینو د خیخې نیشې ته مخه کړې ده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد انسان کمزوري کوي او په خځو او نارینه و دواړو کې د شنتوب لامل کیږي. د څه ډول نشه یي مواد د شنتوب لامل کیږي؟ په کوم حالت کې معتاد شندوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې د شنټوب لامل کیږي.
احتیاط د دریو لارونه کولی شي چې د شانتوب سبب کیږي. اول دا چې نشه یي مواد په عصبي سیستم باندې مستقیما زهري اغیز لري. په بدن کې یو عصبي سیستم دی د خودکار عصبي سیستم په نامه یا اټونوم عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ استاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې بلاخره د هغه د ارزا کېدلو د مړېدو په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کیږي چې بلاخره ورسره امتیاز د منځه ځي، شخواله د منځه ځي، یا کس خلاصېږي نه یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډېرو جنسي کمزوریو او ورسره ورسره د خپل د شنټوب سبب کیږي. بل غټ عامل دا دی چې مخدره مواد یا مخدره توکي کاغه هر مخدره مواد وي هغه په جنسي خودواتو باندې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خودوات موجود دي، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غودوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غودوات دي چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د زیته د رسیدلو لپاره، یعنی خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي د پاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو د پاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي. هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینو کې دغه نشه یي مواد ډایرک یا مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحاتو یا دوی کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي او بالاخره هغه حرکت دې ته نفات کیږي، هغه فعالیت دان لري، هغه انرژي دان لري چې هغه زیاته ځان ورسې. ځکه چې د نشه یي موادو په وجه باندې د دغه هورموني سیستم خصوصا جنسي غدوات چې کوم دي متاثر شي او خپل هغه افرازات یا نه کوي یا ډیر کم او یا په حساب دي دغه وجه نه د شنټوب باعث کیږي. بل غټ لامل دا دی چې مخدره مواد زمونږ په فزیکی جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي، د جنسي ضعف او د جنسي کمزوري او بالاخره د شنټوب سبب کیږي.
په خزینه او نارینه معتادینو کې کوم ډول نشه یي مواد ډیر د شنټوب لامل ګرځي؟
بدبختانه ټول نشه یي مواد هم په نارینه او په خزینو کې د شنټوب د عواملو سبب کیږي، خصوصا ټابلیټ کې چې مواد امپیټامین یا امپیټامین دی، یعنی برین سټیمولنت یا مغز پاراونکي دي، دوی د جنسي لذت لپاره استعمالي ډیره خلک د جنسي وخت ټیم د اوږدوالي لپاره استعمالي د موقت وخت لپاره د دوی هغه جنسي لذت او خوند او ټیم او وخت زیاتیږي چې بالاخره په وروسته وخت کې د شنټوب سبب کیږي، په دواړو کې د شنټوب سبب کیږي.
تاسو د نشه مادو د اضرارو خبره وکړه چې دا په انسان کې د شنټوب سبب کیږي، دغه ضرر یې خجینه وته ډیر متوجه وي او کناره نه وته؟
دواړو ته په مساوی ډول باندې ضرر لرلی شي، خصوصا نارینه ته به فیصدي به زما په فکر ذکر لوړوي چې نارینه زیات استعمالي او بل خبره زیاته ده چې دلته فایل چې دی نارینه دی، یعنی د جنسي لذت خصوصا د باربري یا د حاملګۍ د فاره یا د دې په خاطر چې زیات رول نارینه لوبوي نظر زنانه ته.
که چیرته د سی بی سی یوازې نارینه معتاد وي، ښځه روغ وي، او یا هم ښځه په نشه یي موادو معتاد وي، نارینه روغ وي، یعنی په دې صورت کې هم اولاد نشي کېدلی؟
بالکل امکان دی ولري، ځکه چې یو نقصه موجوده ده، یا په زنانه کې نقص موجود دی او یا په مردانه کې، یا په سړي کې. کله چې الکا صورت نیسی د دو مختلفو حجرو د یو ځای کېدو څخه چې یو ته موږ سپرم او مونس یا زنانه او ته اوم وایي، د دو دواړو د یو ځای کېدو په صورت کې زایګوډ او بالاخره ماشوم جوړیږي. کله چې په زنانه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راشي، او که په نارینه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راوړي.
که یو معتاد که نارینه وي او یا ښځینه وي هغه درملنه وکړي، آیا دا شنډتوب یې لري کیږي او کم داسې شنډ پاتې کیږي؟
هغه خلک چې نشه پریدي او بیا ورته دوام ورنکي، او بل دا چې دغه شنډتوب یې د نشې په وجه باندې په موقت ډول باندې پیدا شوی وي، د دې امکانات شته چې د نشې په پریښودو سره سل په سلو کې دا خلک د شنډتوب څخه خلاصېدلی شي. که چیرې داسې وي چې د دوی د نشې د زیات وخت استعمال او د ډېر استعمال او د قوي استعمال په وجه باندې د دوی کوم داخلي سیستمونه خصوصا جنسي غدوات د غو غدوات او افرازات کار پریخي وي، کېدل شي چې په دایمي شانتوب باندې بدل شي او بیرته اعاده نشي.
معتادینو ته متوسیات څه ده چې دوی د شانتوب یا اقامت له ستونزې سره مخ نشي؟
نشه زهر دی، مطلق زهر دی. سمه ده چې دوی د شوق او ذوق دپاره استعمالي، مګر دا شوق او ذوق یې بالاخره په مایوسۍ، بدنامۍ، بدبختۍ او دایمي شانتوب باندې بدلیږي، حتی د جدایي او بیخي د شوق او د هر څه د لریوالي سبب کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 12:15 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت ته چکو لسوالي اوسیدونکو محمد ناصر چې لڅمو دی راهي چې په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وایي چې په خپل کورنۍ او ټولنه کې اعتبار نه لرم، خپلوان راڅخه تختی او څوک می پښتنې ته ناراضي. د ایجاتوی چې تر نشې مخکې د مشرانو په هر جرګه او مرکه کې ناستو، خو اوس می خلک د نشو له عمله بيخي په مجلس کې نه پریږدي. دا چې محمد ناصر ولی او څنګه موتات شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې د نشې نه که بشیر ته ناستم د څه مشرانو د جمعه ترڅ مصاله واجب کې ناستم، خو کله چې زه په دو عمل باندې اخته شوم تو ما ته څوک دغه نر کې وي چې دا د یو مجلس ته راشي، په دې مجلس کې د کینې خواکوي یا ملي لري و خبر به وکړم، انسان مجلس به ګډه واټ کړو. دومره تصویر یې کړی د جامعې نه یې بخي لرې کړی. کله چې ما په شیشه باندې شروع وکړه، غاښونه مې ټول توی کړل ولولل، او د بدن مې ټول شیشې داسې خراب کړو، د هر څه تکلیف چې ته پیدا کوي دونه پیدا شي. بخی ته داسې کرم شو چې اصابو کې مې پر کړی، که چېرته ما د خپل اولاد حق نه وای خوړلی نو زه به دا سالات نه رسېدم، خو ما د خپل اولاد حق خوړلی. داسې ژړلی یم چې ته اوسم والا چې ناسم ژړاله چې دا د افسوس خبره ده چې یو سړی د عزت او د قدر سړی وي، آخر داسې ولوي لکه موږ چې ولوېدلی. ما په کاروبار دومره تحصیل کړی چې ما څلور کاله پیران کې نشانه کوله، پیسې مې چې ګټلې وې چې کله به نشه باندې اخته شوم بوډورو باندې، دا څلورو کالو خواري مې لاړه، بس یو جور کالی زر واغلم افغانستان ته. تر ټولو بده خاطره دغه ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه ویری، نو کله چې ته په نشه باندې اخته شې تا هغه شیرین زوی ویردی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیداله سي موتاجين په زور درملنې ته مجبورول څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشر معلومات را سره شریکوي.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. پاول مرحله کې یو متاد نه غوړي چې تدوی وکي چونه منابع مالیم لري کور کې اعتبارم لري بیرونه اعتبار لري دونه خلک به خبر شوې نه ده هغه مواد مخدر شروع کړي د خان ورکی نه غوړي د مواد مخدر ترک کړي چونه هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي مثلا احساساتي برخورد سره کوي تړي څوک چې د سره په زوره برخورد یې هغه سره یو وقده پیدا کیږي او وقده یې بایست دي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري د ځان ته یو مهارت د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی د آماده شي حداقل یو هفته دوه هفته کې د شمخانې تدوی وړي اول د بستر نوم ورته وانخ په زور راوستل بسترول کور کې تړل دا منفي تاثیر کوي هیڅ نتیجه نه ورکوي نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی مریض متضرر نه کی مریض باندې فشار نوړي مریض تهدید نه کی مریض توهین نه کی صحیح میکانیزم ورته جوړ شي ډېر ښه نتیجه ورکوي
ایا په هدلاست
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د شریف لخپلې میرمنې سره په موټر کې خار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ډاکټر ته بوزي خو پولیس موټر په لار کې دروي او دوی لزان سره بیایي دا چې پولیس شریف دوی په څه تور ونیول او اصل کې څه څه ده دا په ډرامې کې واورو
ما جړه مور ته قربان چا دا دې نن ته مور ډاکټر ته بوزي
واخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې انده یو موټر لرو کدار نه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو
ته صبر وکا نه مې نه چې دا ماشون ته پم پر ورتړم او کلی ورا غوندم
جړ کا ونه وخت کیږي ماشون ته وځ پم پر ورتړم ته ور شغو ټټوله کا
دستا سره په کسوره کې شي دی
اوف تم څومره ډیره پښتنه کې ژر ورسه غوټه لټوله کا دا زما دی وندي والا مانات دی خار ته را سره وړم
مو خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کې غمو تر موټر یې ز پلاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دوړه زوړم ته څومره ډیره پښتنه کې مغز دې راته وخړل وایم ژر ورسه غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونه زو ناروغي پس ډیریږي
سمدا تلک صبر وکا چې زما شوم په ورونی کې وټړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پرېدا تو ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خزي
نو ته هله په ورونی کې تړل شي
ته ما ته پرېدا بیا به وینه چې دا کار کول شم کنه
سمدا دا لیسم پام کوه چې ما شوم په سیسني کلا کو نه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ما شوم په پمپار کې معلومیږم نه ها دا دې کار وشو له خیر سره دا دې
هغه لخصي راځه چې موټر راغې
سمه ده ته هلک تر واخلا دا دې څه دار اخلم
اورورا خیریت ده
اورورا دا مې کار دی پولیس یو تلاشی کو
راځه مې ربانی وکي
قماندان صاحب پینځم سیټ دادای
خا خا اورورا کا ترا ولر شه
دادا قماندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم
ها دادا قماندان صاحب قماندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سما ده کینا مریمې
بله قماندان صاحب
تا غا خزه تلاشی کا
سما ده خو لې ته پاتګه چې زه دې تلاشی کوم ها دادا تلاشی میکا خا خا پورته کې خو نشته خو لې ته د ماشوم مرخ کړه ها دادا وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا ات څومره خوي دادا ولی را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل انده اوس لګ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دی خلاص میکا
ته را دی خو کا چیزې د پمپره مو ګورم
ها ها او هو
دا څه شی دی قماندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قماندان صاحب، دا د غیروی نه پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوه، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
اوه سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قماندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو د بدمرغو هیروینو کار بار کوه، وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.